رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د بشري حقونو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامولو پیښې ډیرې شوې دي. دغه بنسټ آزادۍ رادیو ته ویلي چې په اعدام شوو افغانانو کې یو شمېر بې ګناه کسان هم شته. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یوناما مشره روزا اوتمبایو د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په شپږ نیمو بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون پر دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړ شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په دریمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ وویل د دوحې په دریمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمنی کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولې دي. د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغې افغان نجلۍ مړی تېره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمنی د وچویلې راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینې رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوځي. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی‌متره پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنجشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دا چې پنجشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبه په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تېرې یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حملې د غراز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوالې شخړې روانې وې. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې خپل لومړی سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. دغه بورډ بیان سید نسیم سادات د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې هله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښې لوبې وکړي.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اتو غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اتو غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پایلو به تبلاره پیدا کوو.
نننۍ مسابقه د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه هم درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګری لوبډلې ته ماته ورکړي. دغه راز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده. د ورځې وروستۍ سیالۍ بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ وه چې هغه هم یو مساوي شوه. د ویلو ده چې نن پنجشنبه به هم درې سیالۍ ترسره شي، چې لومړۍ لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او درېیمه به د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به واوري چې ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنجشنبه د ایالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبرې وکړي. دا راپور وروسته راخلو، خو اوس راځو دې ته چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څه کم درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو اعدامونه زیات شوي. په ناروې کې د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50% زیات شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ناروې کې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بېلابېلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل،
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واک اخیستي، اعدامونه زیات شوي، او د سش کال په لومړیو 15 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسان د عمدی قتل په تور، او پاتې و کسان د مخدره موادو په کاروبار تورن وو. د د پوینا افغان وګړي پیران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي، چې تر ډیره د ایران د قضایي قوې د یو اړخیزو پریکړو ښکار کیږي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بیګنا افغانان هم ادم سیوی چې چای ناره نه ده اوریدلې. هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یو کس چې په دلوي میاشت کې اعدام سو، اشرف کرملا نومېده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسېدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو. حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو، خو اشرف چې بېګنا و د قتل په تور نیول کېږي او په اعدام محکومېږي.
د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي، د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی، چې هغه هم د ده د معلوماتو له مخې بېګنا وو. د ده په وینا هغه د ترکاریو په یوه مغازه کې کار کاوه، خو د مغازې خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیوه او اعدام یې کړ. شغلی مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري، خو په واقعیت کې نه. د ده په وینا د افغان بندیانو او ایدم سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلیې وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږ د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولي اجوزا پر 23 ویلي و چې دا مهال په ایران کې 8000 بهرنیان بندیان دي، چې ډیری افغانان دي. خو د طالبانو حکومت تیر کال ویلي و چې په ایران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 ته رسیږي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1515 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 850 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلي و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی یا جدی میاش که دیران ده قضای قوه ده نریوال و چارو مرستیال کازم غریب آبادی ده یوه حیات پا مشری کابل تا سفر وکر چه ده طالبانو لچاروکو سرایه ده افغان بندیانو پر برخلیک هم خبری وکره که اچه هم ده نری ده نورو هیوادونو پا چیر ایران هم ده طالبانو سرپرست حکومت پر اسمیت نده پیجندلی خو ایران ده گوتو پشمیر هیوادونو ده چه ده طالبانو دیپلماتانی منلی دی
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان ویل کله چې کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بل ورته د بښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشتوالي له کبله اندېښنه لري. دې سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د دې اقدام هرکلی کوي او وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. نورحال له اکرام الله اکرام اورو.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د جون په 13 مخبور شو په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کېدی شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ ځورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړي. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د معافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی تر څو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنګي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ییزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي تر څو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولی شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تا آنها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمني هغه کډوال چې په جنایتونو کې ښکیل بلل سوي سوریې او افغانستان ته ولیږي که نه، په جرمني کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تېر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو، او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي، او نن صدر اعظم اولاف شولس د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغسې یوه بدلون ملاتړ کړی و. د جرمني د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبې په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک تروریستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یولسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی، او په دې باور دی چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمني خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونیو چارو وزیر انتی ګروتی چې د سوسیال دیموکراتانو ګوند کیڼ اړخی غړی دی ویلي هر څوک چې په جرمني کې کوم جرم کوي باید وایستل سي، حتی له افغانستانه هم که راغلی وي. د 2021 میلادي کال اګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، جرمني تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبې په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونیو چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څه باندې 300 ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبې په ورځ خپاره سول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومته غوښتنه سوې له هغه هیواده د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداری ورکړی له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمینه برابره کړي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنې دی. د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو. شعر لرو.
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم.
له ځوان شاعر اجل احمدي سره شخېدلی یم.
اوس د موبایلونو زمانه ده او سمارټفونونه ټولو سره جیب کې، نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شي بس د کار په وخت کوم.
که د دې خپرونې تر اخره راسره وي نور مطالب به هم واورئ.
Thank you.
تد اختر په سبا راشه زبه در ووزم تورسترگی سر لاسونه سش کال افغانانو د اختر سبا یو څوبرک شو افغانانو په یو ورځ اختر ونه کړ اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ طالبانو په یو اعلامیه کې تر اختر سبا باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماتو جنازه د راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د طالبانو پرېکړه غندلې
ملالۍ بشر د ذوالحجې په لسمې باندې دغه همیشه اختر و که څه هم امارت کې و که څه هم دغه کې جمهوریت کې و که په خلقیت نظام کې و هر نظام کې و د عربستان په هوکړه باندې اختر جوړوي پسند طالبان و رشاد کنه ده خو است قیزان ته بسوند جوړه کړی ده
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره ده ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کو او بل پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره نه بیا د جان د افغانستان ولې سعودي ته ځي تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی نو زه بیا دغه ځوم چې د افغانستان آجان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ ما په ملت رشخند وایي ما ملنډې وایي در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي یې دی په لاس کې ده او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه رکنده امر کړو او بس تاسو یې ومنئ دغه رکنده نه کېږي لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه د ملت غوښتنه یې ومنئ
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی موسیقي ده پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سورنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اخترېزې ډالۍ اخیستې افغانستان په جنوبی او یو شمیر مرکزی ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وهل کېده څنګه له هم ژوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي له څنګه سره به پخوا ډولونه وهل کېدل اوس د دې ډولونو شخ غلی شوی خلقی که ده اختر آم دودونه لکه ده اختر پشپه چی یو شمیر انجونی لسونه سرکوی لهم پا افغانستان کشون دیده ممکن سشتال لشتیر بیر شوی بی زکه چی جنوب یو ورزمخ که لسونه سرکری بی خود طالبان و لعمر سرسم اکثریت کسانو پا افغانستان که ده اکشنبی پرز اختر و نکر قربانی هم ده دوشنبی پرز وکر پا زرو دودونو داور زیاد شوی ده چی پا اختر که شارونه چراخان کیشی چی دیت اگن شاریان خوشحالوی خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفی اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بېکاره دي له دې ډلې یوه هم د کابل اوسېدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک معموره وه د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده
خو به مو ډېره اختر ته تیاری نیوله پردې به مو نوي کړلې ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی حتی د ماشومان دپاره نوي کالي نشو اخیستی
د نږدې درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي پخوا به ناامنیو د دوی مخه نیوله چې ښارونو ته په میلو ولاړ شي یا ښاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي اختر د پلنډیو کې ډېرې اشارې شوي دي لکه چې وایي اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه همدغه مطلب په یوې بلې لنډۍ کې داسې ځای شوی دی اختره څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه د اختر نکریزې په یوې لنډۍ کې داسې یاد شوي دي اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزې شتینه پلوی اختر کې د قربانی غوښم کوربه میلمه تشتی خو په ویلندې کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده یار می میلمه دی د زړه غوښ ورتشتم د سنگار زین شیان هم په لندوی کې ارشي ودی لکه چې په ویلندې کې وای اختر پټو کوټو کوراخه نیمه اوشېشته نه د غاړي تعویزونه
په افغانستان کې چې ډېری واده شوي خویندې او لوڼې د پلار کور ته ډېر سفر نه کوي، په اختر کې ورته زمینه برابرېږي. په یوې لنډۍ کې د هغو کسانو درد چې ورونه نه لري داسې بیان شوی دی. خلک اختر ته خویندې بیایي، بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په افغانستان کې دا دود هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختري زوړي، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه، خواشه یا جامې ورکړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې دود تر څنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي. د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي، او دا لال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي. کوژده دې کې پخوانه یو غټ سردرد بلو چې هغې ته به پریکون به ورته وی، نو په هغې کې به ځان له مالونه لالول. خو اوس هغه سیستمونه ختم شوي دي. واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې، ساده پروګرام یې خوروا یې غوښې غنمو ډوډۍ زیاتره، کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ هم پکې پخي.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینې د لیدلو ډېرې هڅې کوي، خو جینې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي، نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندی شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلي دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو، نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته، او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزي ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي، او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پې بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه یم.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساز سرود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زی له شعري تجربې سره تاسو آشنا کړم، د شېبې کې هیڅ غزل لرو چې دوی آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ له لارې په خپل شخ راستولې.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې، پام کوا چې ما د جنگ لپاره استعمال نکړې زخ کرانه ستا پلاس غشای دی لیندې نه یم او لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم خامخا که وژنی پتنګان د خپل خایست پور دومره پلوی هم درانا د عقیدې نه یم لمر نه یم سپوږمۍ نه یم آسمان سره نږدې نه یم زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم
له شیبې ګهیڅ څخه په مننې اجل احمد سای ځوان شاعر دی دی وی چې شاوخوا اووه کالونه کېږي چې شعر لیکي اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی مخکې تر دې چې دا ثواب له دوی ترلاسه کړم دا به ترې واورو چې څه شي دی هڅولی چې شعر ولیکي
بس دغه و چې زما بهره علاقه ډېره وه د شعر شاعرۍ سره کنه
نو دا علاقه څنګه پیدا شو
علاقه دا سی و چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره د زمونږ مورجان آیا پلارجان اندې به زمونږ وخت مونږ دغه ټپې ویلې بیا کورنۍ کې مونږ دغه سی یو څه خلک وو چې مونږ د یو نیم شعر اورېدل بیا دا سی مونږ موسیقي اورېدل بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغه سی بازاو که ملګرو سره وا دا ماحول ما ته بشي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ وو نو علت همدغه وو چې زما سره خپله علاقه هم بیا پیدا شو شعر شاعري شروع
په پیل کې چې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نورو سره د وار له واره شریک کړل
یو څه وخت لپاره هم له ځان سره ساتل کنه د لومړي تر شاعري خو داسې وي چې ډېر شي بس ډېره اطمیناني نه وي او که اطمیناني وي بیا دومره اطمیناني نه بیا دوخت پتی ردو بانی ما بیا چکل از پوشم چی دا شیر وز دوم رده چی منگه نور ملگورو سر شیر کولیش بیا حقا منگه دا فکر ملگوری چی کم زمین دستنگ ملگوری پوی دو بیا هم دا غیر سر شیر کولی دا غیر پا داد بانی بیا الحمدلله تر دی زایره ورسی
یعنی چون را وقت روست تر شیر لیکلو تاسی دا جرات پیدا کسی لنور سر خپل شیر شریک
یار تقریبا ترکال وخت به من نیولې وی ترکال پورې زغلې ما وخت زمون دا سه وجه ملګرو یو ګروپ من به دغه خپل ملګرو سره یو بل سره میسج کولی بیا له کال روسته بیا دغه ملګرو سره ما په میسج کې خپل شاعري شروع شریکه کړې و دا غي هغه خوخي ما دا ډیر خوخي په سرګند کړه ما ته ډیر داد راک نو بیا له داډا شوم په دې خاطر بیا دغه ټول ملګرو سره شریکه ولا
کله چې تاسو ډاټ تر لاسه کو او له غورسته چې موږ شعرونه لیکلي دي کوم شعر مو لیکلي دي د سبا تلوسه درته پیدا نشو چې ډیر ژر د خپل شعر خپل ملګرو سره شریک کړي
تلوسه هو او دا څنګهارم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړم ملګرو سره ممکن تاسو به دا چې ډیر ملګری ډیر لوستونکي شې تاسو ته ډیر ښه نظر یې در چې تاسو ډیر نو شایانو ته فکر کیږي نه نو ما دا هم دغه نظر یو په خاطر باندې زه وسم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم دا وسم زه د نو نظر یو د نو وسپارښتنه په تمه یم چې ما ته به مشران کوي یا به هغه استادان چې زموږ شیر لولي هغه پوه همګری زموږ شیر لولي مونږ باندې وسپارښتنه کوي دا دغه سپارښتنه په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شیر پوسټ وو او د ملګرو سره مې شریک وو او هغه د څنګه ملګرو ته باندې ورو او اوس هم دا لړۍ زما جاری ده
ناقدان وای هنر د سیو شای دی چې کله انسان بیان کی لاغه ورسته بیا هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې د خپل هنر هر چارته وشکاره کې سره سوي ګوره یعنی دغه سیو یو تلوسه درته پیدا شوی و یو کال ورسته چې مو کله ځین شیرونه له دوستانو سره شریک کړل
بالکل چې بر صدا به आवाज ماته نه دا هو په موږ ټول شاعرانو ته پیدا کیږي یار زه باید دا خپل احساسات دا زما دا زما ته دا شعر نوم ورکړی دی دا باید د ټولنې خلکو ته وړاندې کړم زه د ټولنې غبرګون وګورم همدغه ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه به خلک څه وایي او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېر داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیستلی خو بیا هم
ما تک پلا وسا پوری پلا وسا کڑی واو منګورو سره مشارکاو ته الله سره سره بالکل دغه شریکاو لو
د ملګرو لار شوونی او د ملګرو نظریات چې لتا سره د ستاسو د شیر په برک شریک کړی دي څه فکر کوي چې تاسو ته ګټه رسولې ده او کنه د ګټې ترڅنګ تاوان هم رسولې ده ځکه چې په جنو برخو کې خلک ډېری بربنډي خبرې غواړي یعنی ډېری واضح ښکاره هغه د شیر شاته چې کوم سیوری دی ممکن ځینې دوستان هغه ته متوجه نشي
شیبر صاحب زه هو الحمدلله په دې مبارک ډېر بختور یم ما ته الحمدلله خدای پاک دې فال مې دی ما ته ډېر خیر خو مې نه کړی استادان دي او زه ډېر خو حسولې ما ډېر خو خبره ته حسولې مثلا یعنی ممکن ما نه به یو په شیر کې داسې یو ګستاخی شوی وي او هغه راته د اصلاح غوته نیولې چې مطلب مې وي په کار داسې خبرې مې وي په کار داسې کار مې وي په کار ځکه چې هغه سره لومړی وخت نه وو او زمونږ فکرونه هم خام وو هغه زمونږ تجربې هم خام وي نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ماته ډېر ښه رهنمایانې کړي دي او زه ډېر خوښ یم خپل ملګرو د خپلو استادانو نه د خپلو مشرانو
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو د شعرونو لوستل د شعر له پخې دو سره ډېره مرسته کوي
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم کله چې زه شاعر نه وم هم دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی او که به د نثر وو که به د شعر وو بس ما به تر هغه پورې به ورته زه زاورېدم تر څو به چې دا ما لاسته را وړی نه وتر زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس زما سره بیا په مزغو کې نه وتو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به دا لولم نو دا دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هلته سزده کوي زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کارګر یم زه په ساختمان کې کار کوم نو زه دغه ټولګار یم چې چلته کښېنم نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه یې لولم د کار په ساحه کې یا په کور کې نو ما سره ډېره مرسته کړې ده شیبر صاحب دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونه لوستي دي او د پخو شاعرانو شعرونه مو لوستي دي بیا مو وروسته داسې احساس کړی دی چې ستاسو په شعر باندې د دغو پخو شاعرانو د شعر تاثیر پرېوته
ډېری وخت داسې کېږي لومړي شعرونو کښې شیبر صاحب به داسې کېده که نه کله به چې مونږ د یو چا شاعري لوسته بیا به مونږ بالکل د هماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تېرېدو مونږ ته دغه تجربه وشوه چې یاره دغه 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 مشکل باید سړی ختم کړي له ځانه کنه اوس زه الحمدلله د هر چا شعر لولم د هماغه شعر لولم او داسې لولم چې د هماغه شعر نه خوند واخلم او دغه زما ذوق خوړوم چې د هغې تجربې ولولم بس نور الحمدلله تر ډېره حده مې دا هڅه کړې ده چې د نورو د مشرانو شاعرانو د سایې نه د شعر د سایې نه زه بچ اوسم
ځینې کره کتونکي دا وایي په لومړۍ لیکوالۍ کې یا په لومړي سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه ده ته الهام ورکي او یو بله موضوع ده ته په لاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس د دغه مرحله نه بزه وایم چې زه یو څه راوته یم ځکه زه چې کله د نورو شاعري لولم نو زه بیا هغه وخت کې د شعر لیکلو بالکل خطر نه کوم شي بس ځکه زه پوهېږم چې دغه وخت کې په ما دغه د چا شعر چې لولم له دې شعر په ما تاري دی که نه زما په ذهن خور دی نو په د دې وخت کې شعر ولیکم که هر رنګه شعر مې ولیکم دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت کې ډېره خطر نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو مونږ هم ژوند دی مصروفیتونه دي زمونږ کارونه دي هغې سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي مطلب په هغه زوړ حالت کښې نه پاتې کېږو نو پام بدلېږي را بدلېږي بیا چې کله زمونږ پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت کښې لیکو خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت د لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کښې
کله چې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کښې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او اسمارټ فونونه ټول سره جب کې نو ډیره وخت ډیره شاعري شي بس د کار په وخت کې کوم ځکه زموږ مسلسل سر سم تر ماښامه کار کوم نو اکثریت په کار کې نو چې کله ماته شعر راځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب موږ پکې دغه شعر لیکو را لیکو یا دا موږ د کوم مزاحمت نه جوړی نو بیا په ما باندې دا زموږ د کار شاګردان چې کوم دي بیا په ما پوهېږي چې کله په ما د شعر تاریخ او د شعر لیکم بیا هغه وخت زه خبرې چا سره نه کوم نو هغه بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک او ډیره وخت داسې راځي چې زه د کار په ساحه کې لګیا یم او شعر لیکم.
شعر لیکي او کې سبتوي په موبایل کې
موبایل کې ځان سره بس کتاب چم ساتلې ده میمو کې ځان سره لیکو سبتوي او بیا په قدار هم داسې بس فیسبوک ته ملګرو سره شریکو ځان سره هم سره
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلی بیا وروسته نور کار هم پې کوي او کنه په هم حالت پرېږدي؟
نو په خپل شعر ډیر کار نه کوم زه چې لیکم بس کوشش مې دا وي چې لاول نه سره لږ خواري وکړم کنه لاول نه یو ښه خبره پکې ځای کوم یا یو ښه فکر پکې ځای بیا وروسته سره ډیر خواري نه کوم تیرو مې سوزل ځان سره مطلب ورځې پیاړه وراړو او ډیر وخت داسې راشي چې کار پکې ونه لرم ځکه لاول نه بس وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغه شعر مې لیکم پرېږدم خپل طبیعت کې پرېږدم ډېرې ګوتې ورسره نه ماتوم.
فکر نه کوي چې البته دا د ناقدانو خبره ده و کله چې یو څه لیکي یو څه موده یې پرېږدئ چې هغه احساس ستاسو له ذهنه ووت بعد له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ ممکن ځینې الفاظ لرې کوي کته پورته کوي ځینې جملې یعنې ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لرې کوي یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي. د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي
شبر صاحب ګل بیا په کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نه غواړم چې دې کې تبدیلی راشي یعنې په بعض مصرو کې تبدیلی راشي یا په بعض ځایونو کې تبدیلی راشي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلی نه راولم او نه غواړم چې تبدیلی پکې راشي بیا په هماغه حالت کې پرېږدم ځکه زما چې کله دا شعر آمد وي هم د دې وخت کې د شعر سره ډېرې ګوتې نه ماتوم ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي او کوشش مې د اول نه دا وي چې یو ښه خبره چې هڅه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم دا خبره یوه ښه رنګ ولا ورکړم په هغه حد کې کوم بیا له هغې نه وروسته زما هغه د عقل ارتکام دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي بیاس نو ډېرې ګوتې پکې بیا نه وهم او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا تر ډېره مودې ځان سره اړوم راړم ځکه موږ سره موبایل کې وي ممکن داسې وخت راشي زه میاشت بعد ګورم دوه میاشتې بیا بعد ګورم بیا مطلب ایډیټم پکې کوو یو ځینې نیمې خبرې پکې بدلو را بدلو.
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسه وي لیکن که چېرته څوک اروپایي شعرونو ته وګوري پیغو کې هم خیال وزر غوړولی وي لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وي پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعري تاثیر کړ؟
بالکل یې کړی دی شیبر صاحب. زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی. زه د ساختماني کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم کنه ګچکاري وته وایي سیلنګ نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم رسته کوي. یو هم رسته دا چې دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي ځکه زموږ داسې مسلک دی چې هغې د ذهن فعال نه فکر دی فعال نو خامخا د نه یوه غلطي راځي او زموږ داسې کار دی چې یو غلطي د بچو کړه ټول کار دی وشرمه نو دې له خاطره زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي او دغه د فعالیت له خاطره ورسره زما شعر هم جاري دی ځکه زموږ داسې ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان موږ جوړو نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي موږ په دې خوند راکوي نو فکر مو سره هر وخت فعال وي ډېره مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملي کار دی هم هنري دی او شاعري هم هنر دی نو دا دواړه سره یو ځای شوي دي. ډېره مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو ښکلي په لیدو یې رنځور نه کړې خدایا د هر یو ښکلي په لیدو یې رنځور نه کړې خدایا هیڅوک زما غوندې له زړه نه مجبور نه کړې خدایا ما لکه ګرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه ما لکه ګرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نه کړې خدایا ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي ازغی دی گل شي راته گل دی ازغی نه ټوکوي تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نه کړې خدایا د جهالت له زورور طوفان امن غواړي د جهالت له زورور طوفان امن غواړي پښتون کاله کې دیو مړه د شعور نکړې خدایا زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ آیت می د تورات او زبور نکړه خدایا، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړه خدایا، په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړه خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. تیر اونۍ د خبرګولي 24مه د افغان سندرغاړي احمد ظاهر تلین وو. 45 کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوښوي. احمد ظاهر په پښتو او دري له 300 زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرنار دیکھم اس طور ماتران تازہ تازہ دیکھم اس طور ماتران لار شنن گرنار دیکھم اس طور ماتران تازہ تازہ
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هېر کړی، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولا د احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکم چې اورېدلې، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دي هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اوري.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی، او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویلي، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی و، او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري، او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 350 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلي وو کمی خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم، او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه چې موجوده وي، بلکې تر 100 کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست وو. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1923 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000-3000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه مونږ ته ویل چې لس زره شل زره دانو پیسې زمخ کې در کوم او دا بل چاته مو ورکوي دا ماته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړي پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي وو چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي وو چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړې دي. هغه خبره چې د ده نور ډېری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
احمد ظاهر د تلین راپور ما اوریده. د ځینو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغېزمن و. د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یوه انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده. عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي. سږ کال ټاکل شوې ده چې د اے آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي.
End is near, so I face the final curtain.
امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نشته شوی زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 25 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیت د بریتانیا لرید ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
کینګ اف راک اند رول از بک.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځېدلی دی. د 2004 کال په نومبر کې موږ د الویس پریسلی یوه ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکوو. دا به یوه نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالیټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت ترسره کړي. ښاغلی مګینس وایي
Elvis په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام نندارا ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ Elvis د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې د سندرو ځینې فیتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوی. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د دې تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازېتوب واخیسته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
داسی دیوانه یم چه خبر نه تو خواب نبود خان